یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. ز اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. هیله ده چې روغ اوسئ. د روانې خپرونې دوهم نیمایي د نوربست اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده چې حدیث پردیس به یې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روانه خپرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه څرګندونې، د افغانستان او د سعودي د ناستې او د بروکسل د ناستې په اړه تازه څرګندونې درته وړاندې کړو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. په لوګر ولایت کې ښوونځي تر نامعلوم مودې پورې رخصت اعلان اسول، او په عراق کې مظاهرې سوي دي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشود. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک بټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړل، د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي. که غواړئ بسته راسو چې راسئ چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې د چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې د دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیې میزان پر 23 وسي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي سر له نن یکشنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانې دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بده سل کې د چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وصلولو کسانو د مرکز پل علم په جویک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وصلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیش کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یو اړوند پوسټه چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و، چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولي او تلفات ور اړولې دي. د شغلي مهری د معلوماتو لمخې په دې نشته کې د امنیتی ځواکونو دوه سرتیری هم وژل سوي دي. له فراه ولایت څخه د بل خبر لمخې پرون نامعلومو وسلولو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤولان ویلي چې پیښه څیړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکښې ښکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګونو مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یوه مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف یې دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لشت لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه، او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهره چن وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږي په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکز نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او په خوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمي کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 میلادي کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمه کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. روسیې 12 پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډانلډ ټرمپ د سیاسي دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د رواني جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي غوښونو لامل د لوګر ټول خونځي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي د پریکړې د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپی خو غوښونو لقبل کړی ده.
د خپل خونکو او د کونکو د تلپاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خونځي د سرکړ
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په رسپانو ته مهم کتنه کړې د اقتصادي خبرونو هم بدرته هم وړاندې کړو او د خبرونه دوه نیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم دراتک احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس دا خو ده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجیه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردې سپستړی مشو مېرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناسو پاړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او وريدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همدارنګه د سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناسې پر اړه باندې د نتایجو پر اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دې کارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلی اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې سنځ نشته ده. د سیمه ایز اجماع پر اړه ویل چې یوازې لیو هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته پته مدي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته همداراز د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بل برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې اړه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقا نیټه یې نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېر مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅې هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسو سره شریک شي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم سرګندونې لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزابو چې 13 ورځ په کابل کې بلې دوی ورستې ناشته لرل او د غوښتنې دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا ګواښ هم وکړ کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وای نو دوی بل خپل ټولو امکاناتو په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بډب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې او ځواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولست کی او ولس په دې خپويږي چې څوک د دوی استازولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره هم دغه حزب ته وچی چا دوی ته د ولس د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدې اړه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړي، واک ورکړي چې د ولس استازیتوب څه وکړ د دې څلور کالو ځواب ورکړي. که ولای بسته راځي چې راځي چې واضح مشخص بسته راځي یو ملي بسته دی، نه کېږي اې دې د پاره چې زه حوصله لرم معنا یې دا نه ده چې زه ډار لرم.
او همداراز اکرام صاحب، په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وه چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ. دوی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخله چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او همداراز د قانون حاکمیت دا ټول هغه مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملی کې چې هغه په کامله توګه بې طرفه وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبرې وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسي.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشته د بروکسل او سعودي عربستان د کانفرنسونو د معلوماتو سربېره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونی کړی وی چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونی په بشپړ ډول واوري دي.
ازادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سکل به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې رئیس پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیک بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږکال به له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږکال به ډېر زره کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هواري شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستانه شي، له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي. ازادي رادیو.
او اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم له مخې د 318 میلیون افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانون له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او برېښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ ریو سنای خونوی 13 ورځ په کابل کې د افغان چلغوزو یو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګری خونې ترمن ناسته تر سره شو. د یاد خونوی ان سیمودین پسرلین نن ازادي راډیو ته ویل هڅه کیږي چې له دې ورسته چلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځای نور هیوادونو ته صادر شي. د 10 کال چې له دې وړاندې د افغانستان چلغوزي د پاکستان په نیخان لاغه هیواد څخه نور هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بدغیز کړای دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان چلغوزي د پاکستاني سوداګرو لخوا پارز نا بیا خستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادریږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالر ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو اومده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجه 1,216 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجه 1,878 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجه 2,200 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1,113 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو بارنو یا سارو پر وړاندې بیا د افغانۍ راکړه ورکړه داسې ده. یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
نن د یکشنبې پورس په لوګر کې د مرکز پولی علم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شوې دي. چارواکي وایي چې دا پریکړې د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګه د دوی د خونکو سرخونکو او مدیرانو ته د ورپېښو غوښونو لقبله کړې دي. پخوا هم د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګرو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل د دې مسلې په اړه لسیمه دا رپورټ راسولې.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خوانځیو د سوځیدو او د دوی خونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطر یې د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خوانځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو، قومي مخورو او د کونکو د والدینو یو غونډه رابللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز په لیلام په ګډون د ټولو ولسوالیو خوانځي سر لنن او ورځې رخصت دي. موږ دیني عالمان، قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډې ورسره درلودلې. نن هم ورسره یوه لویه غونډه لرو.
شاپور عرب وویل چې د دې لپاره چې د ښوونځیو د سوځیدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو او ښوونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره ښوونځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځیدو مخنیوی وشي، د زده کوونکو، د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوی وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبرې پیل شوې او دوی تمه لري چې ښوونځي به ډېر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو، قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړې. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ ښوونځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پیشته فعال شي او د پروپ سټیټ به عادي.
کڅه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنوي ته ویلي چې دوی د خوانځیو سره کار نه لري. خوشاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ایزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او نورو مشرانو په خوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخت خوانځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په بې ساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي، زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی. غټ ټکی به لموږ سره شریک کړي. وصال صاحب، ستړي مشي که مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې تیرو لسو کلونو په پرتلا د کومې تیرې شپږ میاشتې چې وې په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي، چې دغه شمېره د تیرو لسو کلونو په پرتله کافي ډېره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر خکیل ورخونو غږ کوي چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولېز حل ته رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما ورستی ریپورت لمخې 15122 پیښو کې 1692 تنه وژل شوي، 3313 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په تاسو حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې په ګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي دا شان ځانمرګې بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وي. په ضمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې څه ناڅه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسله والې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1540 تنو ته رسېدلې ده، چې 1050 پکې وژل شوي، 300 پکې ټپیان دي، چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د زورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي، او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تیري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي، او حتی د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا نه دوی ګمارل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دی په خپل تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره مهم دغه موضوع شریکه کړه، او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله ونخلي، ونه وړي، او حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په بېساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بې باوره کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري، او له همدې عمله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سر مقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکې بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي، نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدلې وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي، او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله، او د کمیسیون مامورینو ته د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې یا دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفون کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې ک موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نور فولکس مکی په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوټوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولای شي. په بریتانیا کې د بلوټوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوټوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو ناوړی وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې ده. نیم ساعت خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. سالی محمد سالی راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نوروسته نور بس ته ونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. له آزادی رادیو سره پات شئ.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداري او عکس العمل وشوت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک پټاکي تب د سل کې د چتر د مخ کې په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې شونځیو ته د ورپیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شونځي رخصت اعلان شوی دی. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست وایان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل دغه شونځي سر لنن یک شنبه رخصت اعلان شوی دی. په فراولایت کې د دولت د وسلواله مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یوشت مخالف وسلوال وژل شوی دی. د پراد والی وایان وایي چې وسلواله مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالۍ پر یوه پوسته حمله وکړه چې وروسته نشته سوی او په نشته کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. په هرات ولایت کې پلسګونو مدني فعالانو ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی وویل امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرشندونو سره حق لري چې درناوی وسی. لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله احتجاج کاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پرله پسې هڅې ګوري چې له ټولنیزو رسنیو او نورو سرچینو په استفاده د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو هڅه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمنځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس ته شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لای خبرونه درته د نیم ساعت په مخه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پویږی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. 0995 43 0025 225 مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو کولی شئ هم دا اوس سره تماس ونیسئ. او نن په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په خپله میرمنې څومره کولای شي چې په افغاني ټولنه کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې مهم رول ولوبوي، او یا هم هغه میرمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، مدني فعال دي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې کار کوي، دوی څومره کولای شي د نورو میرمنو لپاره دادخواهي وکړي او یا د دوی د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي. په همدې مسله غږیږو په خبرونه کې میلمنه هم لرو ترڅو شیبو برابر سیږي. او 0995 79 00 میره د ونی پچیران کې فعال وي. یو ریډونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی.
سلامونه نیکی هیله احترامات قدرمن جناب پردیس صاحب تا محترم تخنیکر امین کا کرتا د رادیو تر څنګه ناستو درنو نازول میناناکو اوریدونکو ته په دې هیله چرو غاو جوړ وای.
مننه تنګوال صاحب خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکنن په دې مسله غږیږو چې ستاله نظر په خپل مرمنې څومره کولای شي د دوی پر وړاندې چې کومې ستونزې موجود دي یا توتیخوالی کیږي د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه محترم پردیس صاحب، ډیره ښایسته موضوع ده. زموږ او پان باید د خوندې داسې وکړي بل تکو مشکلات سره مخ وي، باید د خپل غږ پورته کړي. اکثر خوندې دي په لارو پرتو سیمو کې کار دي، دا چې وی په هر څو خپل د ستوند سره مخ وي خو متاسف پر چې غږ نه پورته کوي، هغه داسې پری دي شا پر شای غورځوي. نظام خوندې نه داهې ده چې د خپل کوم مشکلات سره مخ کیږي باید غږ پورته کړي. او نو زموږ هم فکر
بلې او کچیر ته غږ نه پورته کوي نو فکر کوي چې کومې ستونزې چې د دوی په وړاندې موجودې دي په مختلفو اداراتو کې په بیلابیلو برخو کې د دې حل به شونه وي؟
او بالکل بالکل پر دې سب کنه دا کوي خو داسې پاتې چې دی هغه نه لري خو دا څنګه داسې دي. نو زما په اند غږ پورته کړئ کنه د ستونزو سره خامخا زموږ په سیمه کې به هم وي خو غږ به نه پورته کوي. ورته دا هیله ده چې خورکه غ هر څه سن دي نو غږ پورته کوي چې دا هر څه موږ غواړو ان شاء الله مشکلات نه بخلاص کی. پر دې
سایه ډیره مننه کوم تنګیوال صاحب از منګه مشنه اوریدون کې د خپل نظر را سره شریک دونه په جریان کې 0997900000 شمیره فالوي. یو بل اوریدون کې لرو دوی بمړه وخلو. سلام ستړي مش خبرونه ته خراغله. وعليكم
السلام جوړ په خیر.
خیر وسې تاسو غږ موږ سم نه لرو، رادیو مو بند کړئ ځکه انعکاس کې یواز
جوړه. بس عبدالغنی بارخه سمایته بلمرغا دلته
عبدالغنی خان خبرونه ته خرغ لې لګ موقع ته تغییر ورک چې یواز په سم شکل موږ ولرو. مهرباني
سېسو. الو
bale bale ستاسو غږ ورو مهرباني وکړئ عبدالغنی ورو. خا فکر کوم د اوریدونکو سره اوریدونکو کلم چې تماس نیسي او خپل موقعیت انتخاب کړي ترڅو موږ وکړې شو په سم شکل باندې تاسو حق ولرو. او سنځ نه وي 0995 43 0025 225 مو د اړیکو شمیرې دی هم دا اوس سره کول شي تماس ونیسي. لکه څنګه چې پویږي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتیخوالي د مخنیوي پر اړه باندې ګڼ کارونه شوي هم دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه شته. یو بل اوریدونکو لرو. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی.
بله سلام علیکم پر دې سره تاسو سلام او د زړه د ټول کارګون سلام محمد قاسم زوګ دې من له سفر پړې کئ.
وعلیکم السلام زوګ سره خبرونه ته خراغلی. مهرباني
ډیره مننه کوم. وکنم په افغانستان کې د شوې په باندې ډیر پیښتا او د ځینې مشکلات سره مخامخ دي. خو څنګه په دا برخه کې کار کولای شي؟ هغه په کور کې، هغه په دفتر کې کار ځای دی، به خپل اواز سره نور مقامات کار ورسوي. ځکه وو ډیر ستای برابر شوی د خو په پرتله نه دي. ځکه په خاطر چې د خپل ژوند راولي هغه نه اوري دی. او اوس خو د غم سره د شوې څار وزارت او په دې وخت کې حقوق بشر هم سره
نور ولایت مقام په دا برخه کار کوي سره کولی شي که چیرې د خپل ستونزې لوړې مقامات ته ورسوي یا په دا برخه کې علاوه شي.
بلې ځواک صاحب کېدی شي د هلمند پر ابتره ته ووایه چې په هلمند کې مثلا که میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي یا مخ دي د دوی لپاره په خپله د میرمنو لخوا د دادخواهۍ پروسه څنګه ده سهم اخلي په خپله میرمنې که څنګه په خبره کې راتلل معلومات راکړه. بل ډیر مننه کوم ځواک صاحب. ځواک صاحب له هلمند نه تماس نیولی و 0995 40 45 02 225 دا مو د اړیکو شمیرې دی اوریدونکو لرو دوی بم راوخلو. سلام مهرباني خبرونه ته خراغلی.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلی ډاکټر صاحب.
من نه ما یو موضوع وسلسه د شیز دې باندې چې
مهرباني وکړئ لږ کلوړې خبرې وکړئ په پلوړ آواز باندې چې غږ مو صحیح وي. مهرباني.
امکان ولري د شتر د دغو مشکلاتو د مجرولو لپاره یو کمیټه جوړه شي چې هغه هم د ښځو دغه پرې جوړ کړي د ښځو د حقونو او د هغه ضرورتونو کې څه کې.
ښه مثلا کله څنګه کمیټه چې دوی مشخصا په کوم
برخه کې کمیټه چې په دولتي سطح کارمندان په سطح او همدارنګ د مدني فعالینو د حقوق بشر کارمندان په سطح او د ملل متحد د یونما د کارمندان په سطح د چې یو ګډ کمیټه جوړه شي چې د ښځو په کوم وخت کې خوندي وي تاسو په دې خپل یو فرصت د درجې د لو خوندي ځای مې چې د یو څه د روسي مافیا او د خوځ بیل شین د سوي مې یو لزله من هني تر کریم فاميلي باندې چې دی بیونه بي دا ما څو ځلې مرجه وسه د دولت یو ارګانوسه دې مرجه وسه په دې ولې چې دا ارګانونه په سره کوم کوتي او موږ یو دغه د لوچي وي چې خلک دې له مو کې پلي چې مرجه کې اما چې پلي دې له مو کې ورته مرجه وکړي نه دا دغه لرو نه خوالي لرو اي چې چې د ملي مچ د ټول چې د له د ټول د وته ممکن دي چې مثبت نه کې شتنه پیدا نه کې ورته ولی
بل
ولی دا دي چې په دې ځما ټول د پرابلمونه په دې اخو د خپل جمنان د فاتو چې مني مې د له چې یو له او پنځه منته د چې څه تاسو دي هغه
بلې ډاکټر صاحب
بلې د ټول دا موانع دي چې دوی ته ایجادي فدل ما د نور خلکو د پټوا په حساب پټوا د د سلم حکمې په واسطه د خپل حقونه واخلې چې
لوګو ډاکټر صاحب وبخښه خبرې قطع کوم پښتنه مې کول لاندې کراته جواب کې چې ته ویل چې یو لزلې ته بندي شوی او مراجعه دې کړی عدلی او قضایي ارګانونو ته سم چلند او سم چلند در سر نه شو څه در توي بل اخره هغه کېدی شي اومده مشکلات پیسې غوړي دوی تبعیض کوي په څه شکل باندې لګ راته معلومات راکړي
دوی د فقره دې په یو پکې وایي بل زمانه په مقابل نه چې اډې پېته دار دي په مليونو ډالر چې وایم چې دې مصرفي لحم وایم کم زادت تقريبا ده جهيره ولا الثالثه شي دوام لدي او فدي جهيرتي بيتبنى دي بدل سيبي او الناس بدل سيبي ده جهن دوام كي والفديكي افهمانو كي دل امر جهو فتريا هل يدالي تزم رجيكم ديك بيتر يعني كي كما دي نفاتي ده نعم زادت احنا دي نفاتي دي نعم دي بزارة الفاتي شعبات نفاتي دي نتار امور اجتماعي وطارة امر جهو
بله
بله ټول څه دی پیټې ویل شي
بله
دومره پیټې لرنه په یم چې دا کوم خاصه او د کوم دولت په رابل یو څه کیږي
بله
مننه
ډیر مننه کوم کور ودان نور اوریدون کې امپلین کې دی چې تماس مو نیو خپل سنز مو را سره شریک کړي له کابل نه تماس نیولې وو دی هم لکه یو تعداد زیات اوریدونکو چې شکایت لري چې اتلی قضایي بنسټونو ته مراجعه کړي اما هلته ورسره سم چلند نه کیږي او دلایل مویلې چې پیسې ترې غوښتل کیږي او نور مسایل موږ په خبرونه کې د لوی سرنوالي ویان هم لزان سره درلوده چې همدغه اندېښنو او همدغه پښتنو پر اړیکه باندې د ویل چې د خوزو د سنزو او د دوی پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي پر اړیکه باندې یو ځانګړی ماوینیت په لوی سرنوالي کې جوړ شوی او دوی همدغه مسایل ته رسیدنه کوي په هر حال اوریدونکو 0995 40 0925 225 مو د تماس شمیرې دي او تاسو کولای شئ چې هم د اوسره سره تماس ونیسئ خپل نظر شریک کړئ اوریدونکو لرو سلام ستړي مې شیخ پرون ته خراغلی بلې که زمون غاوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
بله السلام علیکم پردیس صاحب تا کا د دې رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې راغو او جوړ به خبرونه په مخه پیل کړی وي
وعلیکم السلام ډیر مننه اورور نوم دې مراته وای کوم ځنه دې تماس نیول
مننه کوم جناب پردیس صاحب تاسو همیشه نه ګډنوال نرمرجان زیرک د خوشو لایک نظر سره تماس کیم
زیرک صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني وکړه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره
ولرئ مننه کوم پردیس صاحب دا چې زه هم نن غواړم چې په دې موضوع ته سره خبرې وکم لکه څنګه چې موږ ګورو بل خصوص مېرمنې له دغه ستونزو او له دغه مشکلاتو سره شاید مخامخ دي او کله چې د جلونو کې باندې یا اني سکندري شي نو بیا دې د د سیه او په سمو ته غننه سره کې کله چې د سیه محکمې ته وړاندې کیږي شاید د خلګو څه زندور کیږي جناب پردیسی
bale
کچیر د پوخ د پوخ د غاډ سیه وڅرل شي کتر ورته وشي نو امکان بولر چې لدی ستونزو لدی مشکلات څخه د سیه خلاص شي ولې جناب پردیسی چې موږ د غستون د وسګورو په دینو محکمو کې چې مېرمن ته کوم په هغه وخت سره چارچل دل کیږي قضیه یې نه ترونه کې دوی تخبر د سې په خوښ نه د دې چې نه کان دی او درځي چې هغه څه ودنډ ول شو له ستون سره مخامخ شي نو په لکه درته وایم خبر خود به مون شي ولې چې دی وایي چې مثال مون سره خبر خود نه کیږي ستون مشکلات سره مخ یو او بیا د څه ودا سوې مې چې بیا سره خبر خود او خچلن ماشینه اند ته به دوی ستون مشکلات سره مخامخ شي جناب پردیس
ډیر مننه کوم زیرک صاحب چې خوښ نه تماس نیولې او قدر منوریدونکو زمونږ ملمنه هم خبرونه تر ورسیده تر یوې لاندې د میورو سبا له دوی سره خپل بحث سیدا مورکو
تلش
کرګاشر او جنونور ورتواله په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوریدونکو بیا هم ستړي مشهیز مونږه ملمنه روبینا جلالی مدني فعال او د خزو د حقونو په برخه کې دوی فعالیت لري دوی تخرا خلاصو هم خوشامنین به برنامه
بسیار تشکر. در قدم اول از طریق رادیوی صدای آزادی به تمام ملت افغانستان سلام های خدا تقدیم میگم. خدا کنه امروزشان خوبتر از دیروز سپری کرده باشن.
و علیکم السلام جلالی صاحب. موضوع برنامه امروز ما که شما میفهمین و موافق شاید باشین که خشونت که در افغانستان در جامعه ما شما علیه زن موجود است زیاد است و پرسشی است که چطور خود زنان افغان و کسایی که در عرصه تامین حقوق زنان و مثل شما کسایی که در رأس هستین و فعالیت دارین چقدر میتونه برای دادخواهی برای زنان دیگر کار بکنه و فعالیتش مثمر باشه؟
بسیار تشکر. امروزی موضوعات امروزی شما قابل ستایش است و متفاوت از همه موضوعات بر زنان افغانستان. موضوعات زنان بسیار موضوعات مهم است که ما باید بتانیم که در هر جایی که هستیم از زنان افغانستان حمایت کنیم و دادخواهی کنیم و انعکاس دهنده حرفای زنان باشیم. خوشبختانه میتانیم گفته که بعد از 13 سال زنانی که در رشته های مختلفی که دوست داشتن در سیاست، در اقتصاد، در کارهای فرهنگی و اجتماعی یک چیز نبوده که کسی برای حضرت توفه داده باشه. زنای افغان مبارزه کردن، زنای افغانستان استاد شدن، تظاهرات کردن، دادخواهی کردن و صدای خود کشیدن و دانستن که حق دادن همیشه حق گرفتن میشه. میشه گفته که در هی بخش دستاوردهای که زنا هم داشتن بسیارشان پر به چالش بودن و دستاوردها در برابر هی قدر چالشهایی که زنا انجام داد بازم کم بود. و این قدر کمکایی که جامعه جهانی و کشورهایی که به خاطر حقوق زن و خاطر منافع زنا که در افغانستان کار میکنه که زنا جایگاه خاص داشته باشه و صدایشان حرف اول در جامعه امروزی شنیده شه، متاسفانه هتر صورت نگرفت. پروژه هایی که به مورد خانم‌ها داده میشه او به سطح یک پروژه میمانه، به دست افراد و اشخاص دسترسشان قرار میگیره که هوا فقط از نام زن استفاده میکنن. مگر ما چیزی که باورمند هستم امروز زنای افغانستان با همه قدره که امکانات نبوده، امکانات ناهمنی بوده و امکانات اقتصادی بوده، مگر زنا خودشان خودکفا شده در هر راسته ها استادگی میکنن، کارای تجارتی میکنن، کارای بنیادی میکنن، کارای اقتصادی میکنن، در بخش های مختلف سهم و فعال دارن و میخواین که خودشان مبارزه کنن با حقوقی که هنوزم برای ازا داده نشده، خود ازا میخواین که دریافت کنن. و یک چیز را نگفته نمانیم که ما در مورد زنا بحث میکریم، همه زنا شهرنشین بوده نمیتونه. همه زنا که در شهر کابل هست او زنا باید توجه ما و دیدگاه ما سر زنا نباشه.
ما به می مثلا میامدم ببخشین گپای شما را قطع کردم. شما اشاره کردین کارهای زیادی که شده، اما امو تغییری که واقعا باید میامد و تغییری ملموس، زنایی که در قریه و جای دوردست افغانستان زندگی میکنه هنوزم با وقتی که با مشکل روبرو میشه، یعنی چالش های زیادی است که فرارای رایشان است. پس مشکل در چی بوده که در این سالیان متمادی اگر برنامه عملی شده، پروژه عملی شده، اما تغییری که واقعا بتانه کسایی که متضرر زیادتر هستند در زندگی ازاد؟
ما میخواییم چیزی که در هی روزای اخیر چشم دید خودم میخواییم بیان کنم. در یک از ولسوالی ها که بسیار نزدیک کابل بوده میتانه که فقط 1.5 ساعت تفاوت راه هست، ما زنا و خانواده های را مشاهده کردیم، از نزدیک هم روی ازا صحبت کردیم. برای زنا، برای دخترها چی که برای بچه ها امکانات تحصیل نیست، مکاتب نیست، مساجد نیست، شفاخانه ها نیست. و ما حیران به این هستم که آفرین همت هزو زنا کنج زندگی میکنن، آسایش زندگی خاصن برای هزو وجود نداره. و یک زنی که از لحاظ سیهی به مشکل بسیار جدی اگر مواجه شوه، من فکر میکنم که شاید تلفات بسیار جانی در برابرش داشته باشه. چی خواسته که یک زنی که تامین زندگی سیهیش و تامین نباشه و هو درس و تعلیم کار بعدی است. و امروز جوانای ما هونجا دیدیم که فقط تا صنف 5 مکتب میرن، بعد از او مکتب وجود نداره و خانواده ها فقط به این هستن که دخترانشان جوان شبه فقط به 18 که رسیدن یا به 13 وار به شوهر بدن. و اصلا دیرگاه برای هزین نیست که او برای تحصیل روان شوند، مکتب بخوانند، درس بخوانند و بتانند که مانندی که زنای در کابل که هستند مسر خدمت برای ملت خود شوند. ما به یقیده هستم که بیاین که دیرگاه ها را طرف ولسوالی ها ببریم، دیرگاه ها را عرفا را طرف ولایت ها ببریم، ما حسرت زندگی زنای خود به اونجا آگاه شویم که واقعا زنای افغان هنوز هم بایی که ما میگیم که دستاور داریم، ما فعالان حقوق زن هستیم، انعکاس مطبوعات در کابل زیادتر است، صدای ما زیاد شنیده میشه، باور کنیم که هیت زنای را ما هنوز هم داریم در ولسوالی های نزدیک کابل که هنوز هم صدایشان در بین خانه شنیده نمیشه. ما به یه هدف هستم و تقاضای ما از حکومت افغانستان هی است که بیاین زمینه ها را خوبتر بهترتر در ولسوالی ها مساید بسازیم، در جاهایی که مطبوعات انعکاسشان کم است و همیشه حرف ملک و حرف کلان و حرف قوم زیادتر اونجا سهم خود داره، ما چطور بتانیم کمپاین خانه به خانه را، کمپاین حضیره که در مساجد در برابر حقوق زن صحبت شوه، از مولوی های محترم ما کمک بخواییم که زنا در پلی هزی که برای از او گفتم میشه که وظیفه شما کار خانه هست و برای از او گفته هم شوند که به اسلام به دین هم گفته شده که مانند انسان هم شما میتونین که درس بخوانین، تعلیم کنین، در برابر برادرای خود استاد شوین و دادخواهی کنین، کار کردن در برابر برادرها بلکه عیب نی بلکه افتخار است. اگر یک زنی که تحصیل داشته باشه، تعلیم داشته باشه، او میتونه یک منبع اقتصادی برای خود پیدا کنه و او نیازمند برای کسی دیگر نمیتونه شده و او میتونه که همونطور که یک برادر ما میتونه که یک اقتصاد خوب داشته باشه و از لحاظ اقتصادی خانواده خود کمک کنه، همونطور زنان واقعیت کار کلان اصلا زنان میکنه و همونطور که زنان بر تعلیم اولاد امروزی سهم و فعال دارن، مسئولیت خانواده را پیش میبرن، کارهای که واقعیت بسیار ثقیل از خانواده ها و زنا ها را انجام میتن و همونطور استعداد حضیر هم دارن که اگر زمینه ها برشان مساعد شود و بتانن دوش دوش برادرای خود استاد شوند و بتانن که یک منبع اقتصادی از زحمت کشی خود داشته باشند. متاسفانه زن امروزی، زن دیروزی فقط همه کارش بیمز بوده و همه کارش رایگان بوده هم در برابر خانواده خود.
جلالی صاحب، پیش ازی که شما برسین اقتدار شنمدار داشتیم، یک دو سه نفر در رابطه با می ارگان های عدلی و قضایی شکایت خود را داشتن. یک خانم تماس گرفته بود که به گفته خودش 11 دفعه بندی شده و جرمش هم مشهود نیست، وقتی که مراجعه میکنه از پیش پول خواسته میشه. میخواستم این را مطرح بکنم که هم یک بخش عمده از مشکلات زنان افغان است. چطور میشه که در ارگان های عدلی و قضایی همو برخورد به گفته یک تعداد از شنونده ما که تبعیض آمیز با خانم ها صورت میگیره جلوگیری شوه؟
من فکر میکنم که مشکلات امروزی که خواهر ما مطرح کردن این مشکلات از امروز نیست که سالای سالا هست که زنای افغانستان به این مشکلات دست پنجره را میکنن و رای حلش هم پیدا نشده و یک خشونتی که در برابر یک برادر، نابسامانی که در برابر یک مرد افغان اگر با حقوق بفته و سر رای هزومه، او به دست بسیار بالا میتونه که به بخشای عدلی قضایی مراجعه کنن و دادخواهی کنن. بدبختانه در بسیار خشونتای هم هست، آسیب پذیری در جامعه امروزی زنان بسیار زیاد است نسبت از مردهایی را باید همه ما قبول کنیم. در قدم اول خانواده ها اجازه حضیر نمیده که یک زن بتانه دادخواهی کنه و یک زن بتانه که از حقوق خود مستفید شوه و هو حق خود بخواه. من که فکر میکنم گاهی وقت خانواده ها چرا اجازه نمیتن دلیل داره. دلیلش از این است که همیشه که زنان در بخش های عدلی قضایی که مراجعه کردن در مقابل ازیا یک جانبه قضاوت شده و همیشه زنی که همیشه ذلیل شده باشه، زنی که همیشه در برابرش خشونت شده باشه، زنی که همیشه محقش پامال شده باشه، او رو به یک دیدگاه منفی نگرا به طرف از او نگاه میکنن و همون دستاوردها و خشونت های حضور بالکل یک قضیه دیگری بیان میکنن و همیشه یک طرفه قضیه در برابر از او فیصله میشه و میمونه مسئله رشوت خوردن و رشوت دادن خو یک گپ بسیار کلانی از بر افغانستان که بالکل به یک فرهنگ تبدیل شده و در اینجا مردا بسیار دست بالا بوده میتونه داشته و زنا همیشه مسکینا قضیه هایشان سالای سالا رو دربری میگیره و به همی گویا ما بسیار جایا را خودم مشاهده کردیم که اکثرا قاضی برعکس میگه که برو خارجان پشت دیگه تی نشی بر تو شرم است، بلکه بر از او شرم نیست و دادخواهی میکنه، او از عدالت حقوق میخواد و او ظلمی که در برابر شده و نمون ظلم میخواد که از رای عدلی و قضایی، از رای حقوقی که بر انسان قوانین ما چیه روشن کرده باید در برابر داده شود. در همین لحاظ است که خانواده ها زیادتر زنا و دخترهایی که در برابرشان خشونت میشن، در برابرشان اصلا قضیه های غیر انسانی که صورت میگیره و او اجازه هزیره نمیتن، به خاطر که میفهمن که باورمندی در بخش های قضایی و عدلی ندارن، میگن ما بریم ولا قوم چی گفت، ولا مردم چی گفت، ولا همسایه چی گفت، و با این که اکثر خانواده ها اجازه میتن، حمایت هم میکنن، میرن، مگر میبینن که قضیه برعکس استفاده میشه و این یک گپ حیثیتی برای از آن میشه، برامو خاطره که میگن ما با اونجا بریم هم یک صدای ما شنیده نشه، خوب است که می صدا در بین خانه خاموش باشه. من فکر میکنم که یک چیزی هست که در ولسوالیان یک هنگ در کابل ما شاید از این قضیه ها بودیم و همین رقم بوده و فکر میکنم که هستم.
بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدر من اوریدون که لطاسو هم مننه کم در ونه پجیریان که 0909 909 00 شپکش میره فعاله بی. نن پخبرونه که مدنی فعاله روبین جلالی را سره و په دې باره کې چې خپل میرمنې څومره کولای شي د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی لپاره د دادخواهۍ په رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي خپلې خبرې تاسو سره شریکې کړي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.